السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه چې سید قادر جلالوفي تخنیکی چارې پر مخ وړي د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. او د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام ولري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل:
انتظار
مایی است که نشست در واقع باید دوی زمون تمه داده چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکاریو د ډیرو دول عمل شي، څو د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل شوې ډیر شر نتیجه وخلو. ټاکل شوې ده چې د منشن د امنیتي غونډې په څنډو کې د مشارکت او پراختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شي. دا هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي یوې میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول له منځه یوسي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې په مارجې ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لرې او پر ځای نور کسان ګمارلې دي. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ هلمند ته سفر وکړ او د والو په ګډون یې له اړوندو چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو پر لارو چارو خبرې وکړې. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې پر اساس شکرجان ظهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په خبرپاڼې کې راغلي چې ظهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبرپاڼې له مخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او د انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالۍ پوره وړي دي. محمد عارف قاضي زاده وایي یوازې د دې ولایت امنی قومندانې او د غور د ملي اردو کنډک پور څه باندې 80 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. نوموړي ویل دغه ادارې د شتمنیو او صفایي له درکه پوره وړي دي. له ډېرو هڅو سره سره پوروړو ادارو په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د پولیسو په خبره دا ځانمرګی برید و چې د صوفي او شاعر لال شهباز قلندر پر زیارت شوی او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی. په دې پیښه کې تر 200 زیات کسان ټپیان دي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. پولیس وایي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د پیښې په سیمه کې خیریه کارکوونکي وایي په وشل شو کې لږ تر لږه 1.5 ماشومان دي. د یوې خیریه ټولنې ویان ویلي چې داسې ښکاري برید کوونکي د دې زیارت د ښځو برخه په نښه کړې او ډېری هغه ماشومان چې له خپلو میندو سره زیارت ته راغلي وو وشل شوي دي. د سن ایالت چارواکو د دې پیښې په تړاو درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د سوریې د شخړې د سولیز حل په اړه په قزاقستان کې پرونی غونډه پرته له کوم مثبتې نتیجې پای ته ورسېده. خو روسیه، ترکیه او ایران وایي دوی به په سوریه کې د اوسني کمزوره اوربند ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په استانه کې پرونی غونډه یوازې 40 دقیقې وه او راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي پلاوي او د وسلوالو یاغیانو استازو له یو بل سره مخامخ او جلا خبرې کول رد کړل. په همدې حال کې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو یو مشر ویلي چې موسکو ورسره زیاتې ژمنې کړي. د هغه په خبره روسیې ویلي چې د سیاسي زندانیانو د خوشې کېدو لپاره به رول ولوبوي او هغه سیمې به نه ولي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اخوا بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې. وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی نه د سوریې وګړو. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یو اجرایي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو په لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتو د استناف محکمې بیا د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولي دي. بلور ته په ټول امریکا کې پرون سمان د سلو رستورانتونو او لسګونو نورو سوداګریزو ادارو د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر وړاندې د اعتراض په ډول د یوې ورځې لپاره خپلې دروازې وتړلې. دوی دا اعتراض یوه ورځ له کډوالو پرته ونومول. فعالانو له کډوالو وغوښتل چې دغه ورځ خپلو کارونو ته ولاړ نشي، سودا وانخلي او بهر څه ونه خوري او خپلو ټولګیو ته هم حاضر نشي، څو وښيي چې دغه کسان د امریکا د اقتصاد او ژوند لپاره څومره مهم دي. دا کار په واشنگټن ډی سی، فلادلفیا، بوسټن، هاستن، شیکاګو او نیویارک کې شوی دی. رسنیو، ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو په پلوي سره د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه عکس العمل وښود. له دې سره سره ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ به د کډوالو په اړه نوی فرمان ورکړي. د افغانستان حکومت تمه لري چې د منشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. د افغانستان ولسمشر د منشن په 350مې امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره تیره شپه جرمني ته لاړ. دا غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلاري ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د مونشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غني دوه کاله وړاندې هم د مونشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې له افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوري چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټولو امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یوه امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي غبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تېره اونۍ له طالبانو څخه د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست هم وایي تمه ده د مونشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
رشم خور به نمایندګي حکومت ملت افغانستان تهدیدهای بر اساس تروریزم
ده. دوی ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت په استازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بې له شکه چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډېره کړي، څو موږ ډېر ژر نتیجه واخلو.
ما زودتر به نتیجه برسیم.
د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د مونشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیې، ناروې او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوي وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په اړه وي. یو شمېر سیاسي څېړونکي د مونشن امنیتي غونډه د افغانستان دولت لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې نړیوالو ته د دغو ګواښونو په اړه لا نور وضاحت ورکړي. یو سیاسي کارپوه میا ګل وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه د مونیخ غونډه لویه غونډه ده، د دنیا مشران دلته راځي، د دغه ناستونه یعنی ګټه پورته شي چې دوی واقعا په دې قانع شي چې یوازنۍ لاره ده چې دا ده چې یعنی ګډه مبارزه او په یو صف کې د تروریزم پر ضد باید مبارزه صورت ونیسي.
ټاکل شوی د مونشن امنیتي غونډې په څنډو کې د افغانستان او اروپایي ټولنې د چارواکو ترمنځ د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون لاسلیک شي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د مونشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کونړ چارواکي او سیمه ایز مخاور وایي تیر شپه پاکستانی ځواکونو پر دې ولایت د توپونو ډزې کړي چې له عمله یو میرمن او یو ځوان هلک وژل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په سین ایالت کې له پرونی ځان وژونکو حملې وروسته پاکستانی حکومت یو ځل بیا تور پورې کړ چې د اسلام آباد ضد وسله وال په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې مرکزونه لري. روح الله انوري په رپورټ برابر کړی.
د کونړ امنی قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې پاکستانی ځواکونو د سرکانو ولسوالۍ په نولې کلی باندې د درنو توپونو له لسو زیاتې ډزې کړې چې اوی د هستوګنې په کور لګېدلې چې پکې یو مور او یو 15 کلن زوی وژل شوی دی. د سیمې یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان وای ډېرې ورځې کېږي چې پاکستانی ځواکونه یې د ولسوالۍ اړوندو ساحو باندې ډزې کوي.
همدا کور باندې لګېدلی دی، د نولۍ کې یا ګل نومی دی، د هغې د غږې ده، یو وین مسی دی او یو وین ګور ده. بیا پکې شهیدان شوي دي 15 خو دا غټ راکټونه لګېدلي دي او پورته پسې واړم لګېدو ته دوامدار هم نشي. کله 15 راکټونه راځي او کله 4 راځي او
هغه وایي پاکستان په خولی د روغې جوړې، سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړولو خبرې کوي، خو عملي میدان کې بیا افغانان وژني.
دا ظالمانه ډول بریدونه کوي. پاکستان هلته وایي چې موږ ستاسو سره دغه کوو، دا دی دام دې په دې مرمو باندې نه ولي سره د امنیت نه موږ تېر ناست یو، زموږ سړي چې کومک نه کوي، خو چې دا دې موږ پخپله نه ولي، دا څه ظلم را سره روان دی، قوم سره ډېر زیاتی دی. صاحب
له تېرو څو کالو د پاکستان پوز د کونړ او په ډیورند کرخه پرتو نور ولایتونو باندې د توپونو ډزې کوي چې هم دې ډزو زیات افغانان د خپلو کورونو پرې خودو تاړ کړي چې اوس هغه ټول ساحې له خلکو خالی شوې دي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر فرید الله احمدزی سره مرکه
اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم. اوس مې په رنګ کې زره هم دومره بدلون نه راځي.
د محلي موسیقي په باره کې راپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلی شئ. تر څه وروسته راځي په پیل کې محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
افغان شاعر، لیکوال او د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر بارق شفیعی په جرمنی کې وفات شو. محمد حسن بارق شفیعی په 1909 کال کې د کابل ښار په ریقانه سیمه کې زیږیدلی و. شفیعی په 1940 کال کې په کابل کې د ژوندون مجلې د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې وه. په 1944 کال د پښتون غږ مجلې مدیر و. په 1945 کال کې له رسمي وظیفې څخه استعفا وکړه او د خلق مجلې مدیر مقرر شو. څو کاله وروسته په 1950 کال کې د اطلاعات او کلتور وزیر شو او د 1958 کال په حمل میاشت کې د ترانسپورټ د وزیر په توګه وټاکل شو. شفیعی په دریجه بګن شمیر شعري او نثري کتابونه لیکلی و چې د ستاک په نامه کتاب یې تر نورو ډیر شهرت لري. بارق شفیعی په افغانستان کې تر تنظیمي جګړو وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته کډه شوی و او د ورپېخې ناروغۍ له امله د سلواغۍ په 43 نیټه د 80 کلونو په عمر په مسافرۍ کې وفات شو. د سلواغې د میاشتې په 43 د واټونو د نومولو کمیسون په خپل غونډه کې په کابل کې واټ د محمد موسی شفیق د واټ په نامه ونوموه. د باختر اژانس د خبر له مخې د هیواد د مرکز او ولایتونو د واټونو د نومولو د کمیسون غړو په غونډه کې فیصله وکړه چې د ملک اصغر له څلورلارې څخه د صدارت تر څلورلارې پورې غځېدلی واټ دی د ملي شخصیت شهید محمد موسی شفیق په نامه وبلل شي. دغه راز د کمیسون غړو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د څو نورو واټونو د نومولو په باب هم خبرې وکړي چې پایلې به وروسته اعلان شي. د زهاک هنری موسسه هنرمندانو د نوربسته په نامه هنری ننداره او نندارتون جوړ کړ. په دې هنری نندارو کې چې د سلواغې د میاشتې په 23 جوړ شوی وو، د سندرو ویلو، ورزشي لوبو او د عکسونو نندارتون شامل وو. د زهاک هنری موسسه هنرمندانو په دې نندارتون کې هڅه کړې وې چې له ټولنیزو تاوتریخوالي پرده واخلي او سولې ته د رسیدو لارې چارې په خپلو اثارو کې وښيي. د زهاک د هنری موسسې رئیس سید مهدي زهاک د هنری پروګرام هدف د سولې ملاتړ، د تاوتریخوالی کمول او د مهاجرت د ستونزو بیانول وبلل.
په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان په افغانستان کې د مډالونو او ستاین لیکونو د ورکړې او د ستاین غونډو د جوړولو چارې سمینه بولي. دوی استدلال کوي چې ډېر ځله دغسې ستاینې د شخصي مناسباتو له مخې کېږي یا داسې ادارې چې د ستاین لیکونو او مډالونو د ورکړې صلاحیت نه لري په خلکو مډالونه ویشي. باید اړوندې ادارې د مډالونو، ستاین لیکونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکي او د معیار له مخې دې د وړو کسانو قدرونه وشي. نورال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پچا ازمون وای د شخصي سلیقو له مخې ستاینو د مډالونو او سنیکونو ارزښت راټیټ کړی دی. لال پچا ازمون دغه څرګندونې د دوشمې پورز د لیکوالو کور ټولنې لخوا په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د سنیکونو د معیار لپاره ځانګړې شوې وه. خاغلی ازمون ویل په دې ورسته وو کې د سنیکونو او مډالونو ورکړه د یو دود له مخې کیږي او هغه معیار چې ورته په کار دی په نظر کې نه ساتل کیږي. دی وای همدا لامل دی چې د سنیکونو، مډالونو او سنغونډو ارزښت راټیټ کړی دی.
پښتو کې یو متل دی چې ډیر شي ګنډیر شي. د دې څه معنا؟ معنا دا ده چې یعنی دغه سې چې هر سړی راپاتېږي، هر بې مسؤلیته اداره راپاتېږي، هر بې مسؤلیته شخص راپاتېږي، ځان ته ونه ګوري او بل ته بیا دغه ورکوي، مډال ورکوي یا سینلیک ورکوي، دا ارزښتونه خپله ختمیږي. دا ارزښت د یوې اکاډمي کې لوړې مرجع کار دی چې هغې خوندي کړي او سینلیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغې صلاحیت ولري او هغه صلاحیتونه معلوم دي.
په ورته وخت کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او نقاد استاد محمد آصف صمیم د اطلاعات او کلتور وزارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې د ستاینلیکونو، مډالونو او ستاینغونډو لپاره یو معیار وټاکل شي تر څو دغه ارزښت په خپل ځای پاتې شي.
دا خو د دوی کار دی چې هلته ویسي هماغه ځای نه موږ ته لایحه او نظامنامه راولېږي چې دا په قانون کې ځای شوی د فرهنګي آداب او قانون دی د کلتوري دی او همداسې په سلسله باندې د اطلاعات فرهنګ د وزارت په مرسته دا لایحه را لېږلې وي او د ټولو به منلې وي چا به هم سرغړونه نه کولی لکه چې څوک یې نه کوي د دولت په فیصلو نه.
د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر عباسین بهیر وایي دوی د خپلې ټولنې لخوا محلنۍ غونډې لري چې په هره غونډه کې پر یوه مهمه موضوع د غونډې برخوالو ته درس ورکول کیږي. دی وایي دې غونډې لپاره یې ځکه د ستاینلیکونو او مډالونو د معیار د ټاکلو موضوع غوره کړه چې په دې وروستیو کې د هر چا لخوا هر چا ته ستاینلیکونه ورکول کیږي.
په دې وروستیو کې د ستاینلیکونو په ویش کې به بندوبري رامنځته شوې او هر چا ته په مناسبتونو باندې ستاینلیکونه ورکول، حتی داسې ویل کیږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیاریخي د نوم ځای کوسونه تش پریخي دی ورته وی چې دا ځان ته خپل نوم په خطا تولی کته یار امضا شوی، نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوي په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجي کو او دا بحث را پورته کو چې سینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، هغه تاسو نن شاهدان وي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د غونډې د برخوالو په وینا یو شمیر ادارو او اشخاصو په بوریو سینلیکونه چاپ کړي او خلکو ته د امتیاز د ورکولو په بهانه توضیح کړي. دوی وایي په کار ده چې په ټوله کې د ستاینو لپاره یو معیار وټاکل شي او د شخصي سلیقو له مخې دغه ارزښتونه خراب نه شي.
په هلمند کې د بایقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړیږي. نور تفصیل له هلمنده زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکی کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بیلابیلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ مهم صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نسته. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جو د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم د پتن مسول د بهکی کتابخانې لیږو، هغه ورځې ورسره مسله شریکوي. د نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 جلد کتابونه خلاص ورکوي چې تا دې نن هلمندوالو ته را رسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب لورنجي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب لورنجي لپاره به ودانۍ جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګا لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو، د منګ قومي مشرانو، د منګ متنفذین، مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دیخوا وګرځېږي. یعنی د منګ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغه موخې ته د رسېدو لپاره نن دغه اقدام شوی او انشاءالله همداسې به مخ په وړاندې.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانۍ ځمکه او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یو شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مثلا د پوهنتون محصل ته شاګرد ته باید کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کوو چې کتابخانه ته راشي، کتاب د اخبار سره مینه پیدا
په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په مخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم پدې کې څومره چارچا د په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ، کارنامو، مینې او محبت کیسې راوړي. خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصره ښار کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
کتاب پلورونکي وایي په دې وروستو کلونو کې ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي کتابونو د چاپي کتابونو بازار تاواني کړای دی. زموږ همکار بارکوال میاخیل د کوټي له څو تنو کتاب پلورونکو سره د کتاب د بازار او پرچاپ کتاب د انټرنیټ د اغیز په اړه خبرې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په ښارونو کې نن سبا د کتابونو تر دوکانونو د وسلو دوکانونه زیات لیدل کیږي او په کتاب پلورنځیو کې ډیر لږ داسې لیدل کیږي چې ځوانان دې پکې په کتابونو پسې ګرځي او د مطالعې لپاره دې د خپل ذوق کتابونه اخلي. د دې یو سبب د انټرنیټ په وسیله چټک پرمختګ او په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو بوختېدل دي چې د لیکوالو په وینا د کتاب لوستلو کلچر ته یې هم ډیره صدمه ورسوله. د کوټې په کاسي سړک کې د افغانانو شاوخوا دېرش کتاب پلورنځي دي، خو دوی هم نن سبا د کتاب پلورلو له ساړه بازار سر ټکوي. د صحاف کتاب پلورنځي چلوونکی نسیم افغان وایي په خوایه کندهار ته هم هر میاشت زیات شمیر کتابونه لیږل او په کوټه کې هم ډیر خلک کتاب اخیستلو ته ورته راتلل، خو اوس کله کله په اونۍ کې یو کتاب هم ونه پلوري.
کتابونه زموږ د نمایش په رقم باندې پراته دي مشته، نو هغه د پخوا نه ګراکسته نه لوستونکي سته او نه خوښونکي سته. سبب دا جدید دور دی او جدید ټکنالوژي ته نو کېدی چې د نت د دې په وجه باندې هم څه پرکې کړی، لیکن دغه ما سیو هم داسې دی چې نت هم راغلی دی، خو شوق یې سره مخ پر ختمې دور دی. خو چې په مثال یو ایډیشن کتاب چاپ شو هغه به زردانی او دولس سوه دانې به مثال په د مینوالو د تندې پر احساس به هغه په کال کې دا زر ټوکه دولس سوه ټوکه ووتی. خو متاسفانه اوس درې کال کې چې هغه زر ټوکه پر چاپ سوي دي، خو درې سوه بیز شم نه وتل.
د کوټې پر جنا سړک پر ایګل پلازا کې څو کاله مخکې شاعر او ژباړونکي نعیم آزاد د کتابونو دوکان پرانست، خو دوه کاله وروسته یې بیرته د کتاب د ساړه بازار له امله ختم کړ. مګر اوس هغه دوکان ته مخامخ ځوان شاعر باسخان عالمیار بیا تازه د کتابونو دوکان پرانستی دی. له ښاغلي عالمیار مې وپوښتل چې په انټرنیټ کې د وړیا کتاب موندلو د چاپي کتاب پر خرڅلاو څه اثر شته که نه؟
سر ضرور پرسته، سر په دیم پرسته چې دلته د خلکو سره مالی مشکل هم وي. ډیر خلک د مالی مشکل په وجه هغه کتابونه وایي، او ډیر خلک په دې وجه هم وایي چې د هغو سره کور د کتابونو ځای نه وي چې کتابونه پکې کښېږدي. او ډیر خلک په دې هم د نیټ کتابونه وایي چې هغه په جیب کې ورسره وي چې چیرې پر وټل چای کې که بل څه کوي بس موبایل را وکاږي پکې لګیا سي وایي وایي. په دې وجه به اثر پر وي یو دېر څلوېښت فیصده. نور خو چې څنګه د کتابو د خرڅلاو معامله ده په هغه بنیاد لګیا دی دوکان اوس نه خو نه دی لکه چې څنګه باید کتابونه خرڅ سي نه. او نه زموږ په خلکو کې تر اوسه پورې د کتاب مینه پر دې پیمانه سته چې ته د بالکل ودې ته کښېنې چې دغه دوکان زه چلوم او دا دوکان به یا زما د ډوډۍ مسله خو به هله حل کړي، زما نورې مسلې به هم راحل کړي. دلته ډېر داسې کتابونه سته چې موږ یې را هم وړو او هغه د لوستلو کتابونه یې خو هغه په ډېر وخت پراته وي، په ډېر وخت څوک رانیسي وایه نه اخلي. د هغه وجه دا هم نه وي چې خلک له ښه کتاب سره مینه نه لري، د هغه وجه دا وي چې خلک بنیادي د کتابو دوکان له ځینه چې کتاب معلوم.
د باسخان عالمیار په دکان کې یو ځوان آصف پتیال چې په کتابونو پسې راغلی وایي سره له دې چې انټرنیټ کاروي او په فیسبوک کې هم فعالیت کوي، خو د ده پر کتاب لوستلو هیڅ اغیز نه دی کړی. یا اوس هم په ډېره مینه له خپل توان سره سم کتابونه اخلي او لولي.
زما د فلسفې سره ډېر شوق دی او د فلسفې کتابونه مې خوښ دي چې ووایه وایه. او دا څو شپې چې عالمیار آصف د دکان راایستلی دي، د هغه څخه هم یو دوه کتاب راخیستی دي، نو هغه به م وایم. او تیر وخت مې بس خپل کور سرته ډېر کتابونه د فلسفې په اړه وایي، نو هغه مې ویلي دي او خورا ډېر خوند یې راکړی دی. او چې یو مطلب کتاب راواخلم بیا مې نو زړه نه غواړي چې بیرته یې کښېږدم، نو ډېر ښه خوند په اخیستی په کتاب باندې.
تا وویل چې ته له فلسفې سره مینه لرې، ښکاره خبره. په پښتو کې د فلسفې په اړه کم مواد شته، کم کتابونه شته، او په اردو او په انګریزي کې چې کوم کتابونه دي دا نن سبا ډېر په سافټ کې په انټرنیټ کې پیدا کېږي. آیا ته په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه پیدا کړې بیا هغه مطالعه کوې که نه؟ بیا هغه کتابونه هم دلته په بازار کې په چاپی صورت کې پیدا کړي؟
نه، اکثر شمه کوم کتابونه د فلسفه په اړه ویلي دغه په چاپی صورت کې مې ویلي دي. په انټرنیټ کې ډېر کم کتابونه مې ویلي دي، ولی چې مطلب د انټرنیټ خو یو خلما سرسلیت دونه نسته چې په انټرنیټ کې پسې وګرځم، او بل چې د په هارد کاپی کې دي دا شن ډېر شمه د خوند راکوي نه، چې مطلب په خپل ځان سره مې بس چې چیرې ورته کښېنه مالته ویلی سم نو هغه چې مطلب موبایل په چارج کې مسله راسي لا بله مسله مې بیان نس ویلی، او دا کوم چې ته د کتاب مطالعه ارزه یې زه وړلی سم را سره زه ویلی سم.
د کتابونو د ساړه بازار یو علت دا هم ګڼل کېږي چې وایي اکثر کتابونه ګران وي، او د کتاب مینوال چې د اکثرو اقتصادي حالت کمزوری وي دغه کتابونه نشي اخیستلی. دې ته په پام د پاکستان په اکثرو ښارونو کې له ډېره وخته دا دود اوسېدلی چې کتابونه د لویو سړکونو پر پیاده لاره هم خرڅلاو ته پراته وي، او په دغو کتابونو کې ډېر داسې کتابونه هم وي چې خلکو لوستې وي او بیا بیرته پر دغو پیاده کتاب پلورونکو خرڅ کړي وي، ځکه نو تر دوکانونو ډېر ارزانه وي. د کوټې پر جنا سړک د ساینس کالج مخ ته پر پیاده لاره باندې ناست عبدالله هم یو له همدغو پیاده کتاب پلورونکو څخه دی. له ده مې وپوښتل چې ولې پر پیاده لاره کتابونه خرڅوي.
نه په طرقو خبره دی چې اصل مطلب د غریبۍ اصول دی، بل څه تاوان نه دی. کتاب خو څوک نو ډېر ښه کار دی،
خلک راځي کتابونه
هو ډېر ښه راځي په ډېر شوک باندې، دا ټیم مطلب خلک خوشي.
یعنی دلته تر دوکانو څه ارزانه هم وي؟
مطلب ډېر پرسل مج مطلب چې هلته د 1500 کتاب په 1400 یا په 1400 کې مطلب موږ دلې په 3500 د ګنجایش سره کوو.
مطلب
موبایل رالی انٹرنیٹ رالی په دې وجہ باندې چې د کتاب څخه خلق لري سو،
یعنی مطالعه په انټرنیټ شروع شو
غیر
خدمت د مطالعه
خلک غږ دي شوق سلر شو، بس انټرنیټ باندې خو نه سبا هر شي ستا کتاب شو کوم خلک دونه نه کوي نور پزل پزل ټیم مطلب ځای کیږي.
شاعر او کتاب پلورونکی باسخان عالمیار وایي د کتاب چې کوم پاخه مینوال دي هغوی له توان سره سم اوس هم کتابونه اخلي، خصوصا هغه څوک چې څېړنه او نقد کوي هغوی ضرور چاپي کتاب اخلي چې د خپلې خوښې یا اعتراض ځای پکې په نقشه کړي او په راتلونکي وخت کې په خپله څېړنه یا تبصره کې کار ځینې واخلي.
تر کومه ځای چې ما ته اندازه راکوي یا زه وینم یا ما خپله په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه لوستل دي هغه ټول چې ما په کتابي بڼه پیدا کړي دي ما اخیستي دي، په وجه د دې چې هغه د انټرنیټ د کتاب خو بېلابېل طریقې وي او هغه هر وخت د تا سره دستیاب هم نه وي، او دغسې کار هم ځینې اخیستی نه شي چې ته به خپل کاغذ پکې کښېږدې وبایل کې یا به یو څه انډرلاینینګ پکې وکړي او بیا به د تا سره د بل وخت لپاره هم پروت وي، خو هغه سیټاپ هم شته خلک یې پکې کوي. خو هغه کوم خلک چې د لایبرري شوق لري هغه خلک اوس هم کتاب اخلي، او په دغومره پیمانه یې اخلي، په څومره پیمانه یې چې په 2004 او 2015 کې اخیستل. زما په خیال د کتابونو د خرڅلاو پر سیاحت یې داسې ډېر اثر نه دی اچولی، یو 1.5% به یې اچولی وي.
د کتاب پلورنې ساړه بازار د کتاب خپرونکي هم زړه ماتې کړي او تر ډېره یې دې کار ته شا کړې ده، ځکه چې وایي کتابونه اوس هسې په ګودامونو کې د وینو خوراک سي او خرڅېږي نه، نو هسې یې پر چاپولو پیسې ولې مصرف کړي. د صحاف نشراتي موسسې د مشر حمدالله صحاف ورور ناشر سمیع الله صحاف وایي د خلکو د کتابونو تاخچې ورځ په ورځ له کتابونو تشیږي او دا ډېره لویه غمیزه ده.
انټرنیټ خو نه پر کتاب باندې اثر ډېر کړی دی، مخکې چې خلکو د کتاب سره ډېره علاقه وه، دلته موږ څومره معلومیږي مخکې کتابونو بازار خصوصا د پښتو کتابو افغانستان ته تلل، دلته خلکو ډېر اخیستل. اوس دا انټرنیټ راغلی دی تقریبا 50% ما په نظر پر کتاب پر دغه اثر کړی دی، مطلب خو د کتاب خپل دغه چې دی هغه جلا شی دی، د کتاب سټډي د کتاب مطالعه یو خوند پکښې کې یو ډېر یو لذت دی پکښې کې څوک چې کتاب ګوري. مګر کتاب زه خپل زما چې کومه تجربه ده کتاب کې جلا یو خوند دی غسته، کتاب په کور کې پروت هر څوک ښه خوند کوي، مطلب چې کشرې را واخلي د کور وګړي زنانه یې بلې په کور کې وي الماری کتابونه پراته وي، په کور کې د کتاب موجودیت زما په نظر دا یو ډېر ښه فکر دی چې هر څوک هر پښتون هر ځوان هر د کور مشر باید وکړي.
په افغانستان او پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ حقوق تر پښو لاندې کول هم د کتاب لورنې بازار ته لوی خنډ جوړ کړی دی، ځکه چې اکثر پښتانه ځوانان د خبروندویانو له اجازې پرته په پرلپسې توګه بېلابېل ادبي او علمي کتابونه د فیسبوک آنلاین کتابتونونو ته پورته کوي او خلک یې په وړیا توګه خپلو کمپیوټرونو ته کښته کوي او مطالعه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کابل په ښار کې شاوخوا یو څلوېښت تلویزیونی چینلونه خپرونې لري. پر دغو ټولو تلویزیونی چینلونو دا نیوکه کېږي چې دوی د فلمونو او سیریالونو په برخه کې خپل تولید یا نه لري او یا ډېر کم دی. منتقدین اکثرا د نیوکو په سر کې د افغانستان ملي تلویزیون نوم اخلي، او هغه په دې دلیل چې ملي تلویزیون دولتي امکانات لري، باید د پخوا په څیر سریالونه او فلمونه جوړ کړي او د سیالیو ډګر ته راووزي. د افغانستان ملي تلویزیون په تیرو 14 کلونو کې 4 سریالونه جوړ کړي دي چې دوه یې اوس هم په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، حال دا چې نور شخصي چینلونه هره شپه د 2 ساعتونو په مخه بهرني سریالونه خپروي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د هنر او ادبیاتو له رئیس ښاغلي همایون فیروز سره مرکه کړې ده، و به اورو چې د دوی لخوا تولید شوي سریالونه به د نورو هیوادونو له سریالونو سره سیالي وکړای شي که یا. ښاغلی همایون فیروز، په دې وروستو کې د افغانستان ملي تلویزیون دوه سریالونه خپاره کړي دي او جوړ کړي دي، فکر نه کوئ په دې تیرو 14 کلونو یا 13 کلونو کې د سریالونو تولید ډیر کم دی د ملي تلویزیون؟
په دې برخه تاسو ته به ووایم چې ملي تلویزیون پخوا هم سریالونه درلود، مثلا د عشق پیری سریال وو چې په سل برخه کې وو، او افسوس چې دا سریالونه هم مخکې وړاندې شوي، او بیا وروسته یو څو موده دا سریالونه وځنډېدل. بیرته دوه سریال ملي تلویزیون سږ کال یوې د تللې زمانې په نوم او بلې د نخود سیاه په نامه جوړ سو، او تر اوسه پورې لسم برخې د ملي تلویزیون د سفینه درنو لیدونکو ته وړاندې شوی دی.
څه پروګرام ده چې دا په څو برخو کې جوړېږي؟
دا سریالونه په 8 برخو کې هم تللې زمانې او هم نخود سیاه او دا جوړېږي او خلکو ته به انشاءالله وړاندې شي.
فیروز، څه فکر کوی افغانستان ته خلک وړیا سریالونه ورکوي؟ یعنی دا شاوخوا گاونډي وادونه وړیا ورکوي چې د خبره کې دا ستاسو تولید سریالونه چې دي دا به وسی کولای چې سیالي ورسره وکړي دغه سریالونو سره؟
ان شاء الله دا کار به وسی. ملي تلویزیون یو تجارتی تلویزیون نه دی، د ملي تلویزیون صفحه د زمونږ د ویاړنې فرهنګ ښکارندوی دی. کولی شو چې هغه سریالونه هم مونږ نشر کړو، اما زمونږ په فرهنګ پورې ته هغه اړ نه لري.
منظور مې دا ده فیروز صاحب، یعنی خلک نن سبا ډېر هغه ګوري، ستاسو سریالونه به په دغه بازار کې رقابت وسی کولی؟
انشاءالله اوس یې لږ لږ داسې لاره پرانستل دی او د رقابت په لور روان یو. انشاءالله چې تاسو هم چې وګورئ زموږ سریالونه هم د تللې زمانې او هم د نخود سیاه، ډېر داسې موضوعګانې پکې شته چې زموږ د ژوند د فرهنګي ژوند ټول اړخونه بیانوي او خلک ورته داسې علاقمندي ښیي چې باید دا سریالونه وګوري، او د خارجي سریالونو ځای باید زموږ داخلي سریالونه ونیسي.
فیروز، ما چې په مختلفو وختونو کې د سینما له کارکوونکو سره او له هغه کسانو سره چې په فلمونو کې لوبیږي له دوی سره مرکې کړې دي، دوی یوه خبره کوي، وایي چې په افغانستان کې موږ تکړه ممثلان نه لرو، او مخصوصا میرمنې ډېرې کمې دي، بیا که هم هغوی نه دي روزل سوي او په ډیرو هغه باریکیو د هنر باندې چې لازمه ده په دې باندې نه پوهیږي. موږ مجبوریږو اکثره وخت د دې لپاره چې په هغه سریال کې زموږ سره یا په فلم کې زموږ سره د میرمنو نقش وي، بیا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوو، هلته یو څوک پیدا کوو یا هغوی رابولو دلته په لوړو پیسو باندې. ستاسو په دې سریالونو کې میرمنې هم نقش لري نه لري، او افغانان دی یا د نورو ملکونو دی؟
زمونږ په سیرنو کې هم مرمنه نقش لري، زمونږ پیاوړي هنرمندان ممثلین چې هم نارینه دی هم ښځینه په دا سریالونو کې کار کوي. مونږ په خپل هنرمندانو په خصوص په ښځینه هنرمندانو ویاړو، هغوی په ډیر سختو شرایطو زمونږ تر څنګ ولاړ دی او غواړي چې زمونږ سره یو ځای زمونږ فرهنګ ټولو ته وښیي چې په افغانستان کې خزه هم کولی سي چې په ټولو برخو کې سام ونیسي او خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي.
فیروز، د کابل په ښار کې اوس یو څلوېخت تلویزیونونه نشرات لري، په دغو کې یو شمېر داسې هم دي چې له همدغه شپږو بجو نه چې شروع وکړي د سریالونو خپرولو ته، د شپې تر ناوخته پورې سریالونه خپرېږي او مختلف سریالونه دي. اوس څو سریالونه خپرېږي د ملي تلویزیون له طریقه؟ د تنوع لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ په آینده کې؟
تاسو ته هر وکم چې د ملي تلویزیون هیڅ وخت د تجارت پسې د پیسو پسې نه دی، ولې چې دولت دا تمرینوي. او تاسو ته باید ووایم چې زموږ سیریالونه په هفته کې یو ځل پښتو او یو ځل دري، یعنی دا دوه سیریالونه په هفته کې یو ځل خپریږي. که داسې اوسي او موږ ته انشاءالله دا کار پیدا سي چې موږ وکولی سو چې په هر شپه کې چې هغه هم امکانات غواړي چې دغه امکانات در چمتو ترغی سداسي، حتما به دا کار هم وکړو او خپل ګرانه لیدونکو ته به په هر شپه کې یو سیریال وړاندې کړو. او داسې نه سي کېدای چې د شپې د شپږ بجو نه شروع کېږي تر لسو بجو پورې سیریال ورپسې به سیریال وي. نه، نور مطالب، مثلا فرهنګي مطالب، اجتماعي مطالب او داسې نور مطالب چې وکولی شي زموږ د خلکو ژوند ټولو ته د سه وخی هغه برنامه به مون وړاندې کوو.
څه پروګرامونه لري نور به می
مثلا د سیریالونو ترڅنګ ملي تلویزیون مستند فلمونه هم لري، میراثه فرهنګي هم لري، نور داسې ادبي او هنري برنامه لري چې هر یوې د لیدو وړ دی. اندراتونکو د پاره د دې ترڅنګ چې مونږ د زمانی هاو نه خصوصیا سیریال لرو، دوه نوی سیریال هم زمونږ ته لاس نه دی چې دا هغه کار هم په ډیر نږدې وختونو کې پیلیږي او خپل ګران لیدونکو ته په وړاندې کوو.
ډیره مننه.
تشکر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځوان شاعر فرید الله احمدزی له شاوخوا او کلونو رئیس شعر لیکي. احمدزی وایي ځوانان که غواړي ښه شعر ولیکي نو د تکړه شاعرانو کتابونه دی ولولي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده.
تاسو به دا بیت اوریدلی وي، وا پریده چیرته غږ مې اوریدله چا. دا په پکتیا کې د وتلي شاعر، لیکوال او ژورنالیست فرید الله احمدزی یو بیت دی. فرید الله احمدزی د پکتیا ولایت په نوموتو شاعرانو کې راځي. د ده د شعرونو او د ده د کار او ژوند په اړه له ده سره مرکه لرو. فرید احمدزی به په سر کې ځان را معرفي کړي. مایک دې په اختیار کې.
مننه تپان صاحب، لومړی سر کې تا ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به ټول خوښ او خوشاله وي او زموږ دغه ګډې وړې غزلې به واوري.
ډیره مننه احمدزی صاحب، سر کې د پیژندګلوي په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
مننه تپان صاحب، زما نوم فرید الله ده، تخلص احمدزی کوم، د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ابراهیم خیلو د کلی اوسیدونکی یم.
زده کړو پاړه دم راته وای، څومره زده کړې مو کړې تر دې مهاله؟
زه پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي د دوهم کال محصل یم. زده کړې مې روانې دي.
ډېر وخت کېږي، تقریبا اوه کاله کېږي چې زه ستا شاعري اورم یا په سټیجونو دې وینم سه شعر وایې. د شعر په اړه راته وای، د شعر سره ما علاقه څنګه پیدا شوه؟
دا چې شعر مې ولې خوښ سو یا ولې شعر لیکلو ته راغلم، په لومړیو کې د ځینو شاعرانو کتابونه به مې لوستل یا به مې له راډیو نه اورېدل، نو د دې سره زما علاقه پیدا شوه. خپل هم دې ته یو ورځ داسې راغله چې ما خپله شعر ولیکه، بیا تر ډېره مې چا ته ښکارویم نه سو چې زم دغسې ما هم یو څه لیکلي دي. خو بیا د تاسې غونډو ملګرو په هڅو باندې په مشاعرو کې مو ګډون وکړو، شعرونه مو وویلې، په مجلو کې چاپ شول، په دې سره نور هم تشویق سو شعر ته مخه کړو او شعر ولیکو.
یو شعر به دی واورو، له هغه وروسته به مرکې ته دوام ورکړو که خوښه ده.
سمه ده. یو غزل ده، للمی ممری لتند نشته پراده کی وبه، للمی ممری لتند نشته پراده کی وبه، باران دی وشی خدای را بش پغره کی وبه، پرون په کم وبه لوی ورخ کی جنگونه وشول، شکر دی نن خو دی خی ډیری په ویاله کی وبه، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، سډند ولاړې وی غریب ته د کور ورکی وبه، سترګې می ډن شې مینه وخټې د ډېر شولا، څنګه به پټی کړم لخلکو په وبه کې وبه، چې بکیدل کله کور کې ستادت لو خبره چې بکیدل کله کور کې ستادت لو خبره سما برا ټول شوی پسترګو او لیمکه وب فرید خیر دی عذر اومنه په خلاصه زیاتی د اور لتاوه همیش توی کلم تناره کې وب
ډیر خسته د دې غزل پاړه راته وای د شاعر سی غزل لیکي یوازې الهام د کنا فکرم غواړي غزل لیکل کې یوازې الهام ته پریک دی
زما پر شخصی نظر باندې شاعران به بیلابیل نظرونه لري یا به بیلابیل خبري ورته لري خو شعر یو الهام د شکل تا باندې د الهام راغی نو غزل لیکل کیږي فکر دومره نه غواړي ولی الهام د غزل کله چې الهام راغی نو هغه سی په غی لاره باندې ځي او غزل لیکل کیږي
داس تجربه لري په الهام د لیکلې فکر دی نه ورته کړی یا داسې فکر دی کړی ډیر او الهام ډیر کم
همدا غزل چې الهام او مولی ک فکر می سوته کړی نو د غزل تاسو اورید
مننه یو بل غزل دی ما ورو اوریدونکو سره بډې د دې په جیسه ډیر خبر شریک کوی غزلونه به واور
بل غزل دا کامیاب راشم ناکام کلی تلال شم لیونی پرتا بدنام کلی تلال شم تر هغې ملوی واړه لارې ته ګوري چې له ښاره زه ماښام کلی ته لاړ شم مجبورۍ به مې له سترګو نه پناه شي چې ته وکړې اهتمام کلی ته لاړ شم ته بلنه د درتګ له ښاره راکړه له ستړیاو به آرام کلی ته لاړ شم یخارۍ ملګری ووایه ته څه کړې چې له ښاره دې مدام کلی تلال شم ملمانه را سره ډله ډله راشي چې په تا پسې په پام کلی تلال شم
فرجان ډېره مننه ښایسته غزل و اول ځل سټیج ته راتلې یا شعر ویلو سره کوم تصور در سره پیدا سو مثلا هلته خو ډېر خلک ناست دي ځینې اورېدونکي به ستا غږ اوري هغه به لومړنۍ شاعري کوي کله چې څوک لومړنۍ شاعري کوي بیا سټیج ته راځي هغه بیا خلکو سره شریکوي څومره تاثیر لري
ته پانسې په لومړیو کې دغه راته شعر ویل په سټیج باندې یا په مشاعرو کې دا راته ډېر سخت و ولې خو وروسته چې بیا په لویو لویو مشاعرو کې لکه نښتر سوه کونړ سیند مشاعره سوه دې ته لاړمه تر څنګ مې د نښتر مشاعرې ډېر عنصري وکړل ته مې دریس چارې پر مخ وړي اوس په غونډو کې وینا یا شعر ویل یا د دریس چارې پر مخ وړل دا ډېر راته داسې وي خو په مخ کې یا په لومړیو کې دا راته ډېر سخت و داسې به خولې روانې رامات وي هېڅ مې نه شوی کولی چې زه د یا غزل ووایم یا د ټپه ووایم یا د خبرې وکړم
د چا شاعری لولې په خپل د چا شاعری خوخیږي
د خوانو شاعرانو کې مخشال بابا خوخیږي لوسته میم د غنی خان حسینو شاعرانو کې سید شاه سعود ډیر لولم خوخیږي می ممتاز ورغزی دا دواړه زموږ د خوخی شاعران
کله کله کوم شعر تاثیر در باندې کوي
حتمان کله چې د چا شعر لولې چې هغه ښه شعر لیکلی وي یا ښه شاعری کوي نو د هغو د شعر پر تعقیب باندې داسې ویلهم په تا باندې مرز چې وسول کې د نورو شاعرانو شاعری لوستل ډیر مهم دی او باید ډیر ستر لاسه کیږي ځنه
د سې یو بیت یا یو څو بیتونه سې دوامدار دي په ذهن کې ګرځي را ګرځي کدی بل ارچای کاغر سره شریک
تپان سې بیتونه د ډیر شاعرانو راته یاد دی خو د سترا سعود دا بیتونه هر وخت می په ذهن کې یو تل وایم چې ستا په سترګو کې کاته وای چې مزه وس بتاته نو څوک سوای چې مزه واړه لوی نه ویریږي چرته نه ځي دلته لوی ته واړه وای چې مزه
بیا هم لتا یو غزل اورو دی اوریدونکو د تند خړبول لپاره غوی بډیر تلوسه ولري د تاسو ستا غزل واوري
مننه تپان سب یو لن غنت غزل د چې ما بچ غخت باران هیڅ بنه کې د باران ته بچ راتلې ما ته ولې بکې د باران تبا یاد دې راته ما بچلې د باران ما به غزل خلی ک کله بچو باران وسلو موسم خوند اخلم دخته او په غره باران
ډیر خسته بل غزل
درې بیتونه دي چې د غزل پر ځای به دا وایم په نیمای کې رانه پات شو د غ بیتونه زړه به مینه ماتوي تبه بس خیال ساتي زړه به مینه ماتوي تبه بس خیال ساتي غنځم رمه ګلی ما به په وصال ساتي زب خلنیم در کوم تصویر په دې شرط چې لماشومان به زوړن په دیوال ساتي د نیمایو عمر می زیات داسې بې خوند تیر کړل، درځم ستا خوا ته خو ته به مې خوشحاله ساتې.
ډیره مننه. دا غزل ولې نیمای کې د شاعر نه پاتې کیږي؟
دا ټول شاعران نه شاید همداسې سوي وي، ځکه لما نه اوس دلته زه داته د بیتونو برخې ته راسم، دومره بیتونه دي را سره چې یو یا دو بیته مې لیکلي دي، وروسته رانه پاتې کیږي. داسې یو خو ذهن د شاعر نه وي ورته برابر، کم وخت لپاره الهام یا یو څه ذهن ته راسي وي لیکي او نور بیا ځینې پاتې شي. داسې وخت راسي چې هغه غزل په یو کال کې هم سړی نشي بشپړولی. دغه اکثره شاعران همدغسې کیږي چې په نیمایي کې پاتې کیږي ځینې، او هغه علت دا ده چې ورته جوړ نه وي چې مثلا دا غزل پوره کړي.
اوس یو څو بیتونه به دې هم واورو، د غزلونو مطلع چې درنه پاتې شوي غزل کړي دي. نه
د ډېرو غزلونو همدغسې دغه بیتونه پاتې دي، ور پوره کړي مې نه دي. دغه بیت زما ډېر خوښېږي چې اوس د لتلو سره بېخي زه عادت شوی یم، اوس د لتلو سره بېخي زه عادت شوی یم، اوس مې په رنګ کې ذره هم دومره بدلون نه راځي. دا مې هم یو لیکلی و همداسې مایل چې غزل یې کم بیا پاتې سه. بل بیت ته چې دا ځلې مې زړه ترې دومره موړ شولو، وروسته له راتګ مې شاته نه کتل. او بل بیتو چې هغې ته ځکه اوس زما راتګ ښه نه ښکاري، په موږ دواړو دي پوه شوي دلته واړه خلک.
احمد صاحب، شاعري خو که یو څنګ ته پرېږدو، په عادي ژوند کې په نارمل ژوند پر مخ بولو کې کوم کارونه کوي؟ ورځني مصروفیتونه دي؟
تپان صاحب، تاته خو معلومات شته چې زه پکتیا کې شپږ کاله کېږي، پنځه د یوازې پانتون درسونو سره نه چې غلطه ځان مصروفه یم، یا په شعر لیکلو سره ځان مصروفه یم، خبریالي هم کوم. پکتیا کې مې سیمه ییز راډیو کې کار کړی ده، تر څنګ نړیوال رسنیو سره مې کار کړی ده، افغانستان ټوډی سره چې جرمني کې یو انګلیسي ویبسایټ ده هغه سره کار کوم، د پیچر لیکنې برخه کې، تر څنګ یو تلویزیون د ژوندون تلویزیون په نوم باندې هغه سره لوګرو پکتیا کې خبریال یم. دغه کارونه دي پر مخ روان کړي.
ډیره مننه احمد صاحب. په وروستیو کې د ځوانو شاعرانو ته پیغام هم اورو.
ځوانو شاعرانو ته مې دا پیغام دی چې یوازې وخت ټول شعر لیکلو ته ور نه کړي، تر څنګ نور کارونه هم وکړي، خو که بیا هم هغه څوک غواړي شعر ولیکي، شعر سره مینه لري یا شعر لیکي، هغوی ته پکار ده چې د نورو شاعرانو کتابونه ولولي، تر څو په شعر لیکلو یا په دې برخه کې نور معلومات زیات شي، دې ته واسول شي، تر څو ښه شعر ولیکي. ګډې وډې دې نه لیکي، خو ښه شعر دې ولیکي.
یو غزل به دې واورو.
تپان صاحب، د غزل پر ځای به دو بیتونه اوریدونکو ته ورواورو. ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، خدای په نظر نو شما او یار دواړه، یو د کار په لټه کې پیدا نه شو، ګرځو لا تر اوسه موږ وزګار دواړه.
ډیره مننه.
دا ځل مو ډیر لنډ نقل انتخاب کړی دی. په دې نقل کې د یوې جادویي ونې یادونه شوې ده. یو حکیم چې دا حکایت اوریدلی تعبیر یې وړاندې کوي. تعبیر خورا په زړه پورې دی. راځئ وږمې جبارخیل ته به غوږ شو او دا تعبیر به واورو.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسمو د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورتاو شو سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناستی کس د هر شي تصور وکړي هماغسې پیکېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول کاشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر لزان سره وویل چې ښه کباب وی خوند به کړی و. د سترګو پر اب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه یې مړه کړه. په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویښ نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، حسینه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. سمدستی پړانګ را پیدا شو او د یې وخور. یوه حکیم چې دا کیسه کوله ویې ویل، زموږ هر یو په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ ده، خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي.
کلیوالی یا محلی موسیقی په افغانستان کې اوږد سفر تر شا پرېښی، لاریایی پیره رانیولی، بیا تر ننه یې عمر کړی. د تیمورشاه دورانی په دربار کې محلی ساز کېده او له هغه وروسته د امیر شیر علی خان په دربار کې د کلاسیکي موسیقۍ تر څنګ محلی سندرغاړو هم سندرې بللې. خو کله چې سازیان ډیر شول او له درباره بهر هم ساز رواج شو، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د محلی موسیقي مختلف طرزونه چې د ساز ځینې آلې به یې سره ورته نه وې رامنځته شول، لکه د بدخشان د خلکو ساز، د هرات د خلکو ساز، لوګری موسیقي، پکتیاواله موسیقي او داسې نورې. په تیرو کلونو کې اکثرا د محلي سندرغاړو او سازیانو لخوا پر حکومت نیوکې شوې چې د دوی د انسجام او د محلي موسیقي د ودې لپاره ډیر څه نه کوي. محلي موسیقي په کلیو او بانډو کې سازیان پالي، خو نن سبا په ننګرهار کې سازیان وایي چې په دې وروستو کلونو کې کلیوالي موسیقي په دې سیمه کې وده کړې ده. وغوښو په همدې اړه له ننګرهار زموږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ ده.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هنرونو تر څنګ د افغانستان موسیقي هم نوی رنګ خپل کړ او په ډیرو سیمو کې پخوانی موسیقي کمرنګې کړې، خو په ننګرهار کې محلي موسیقي ژوندی ساتل شوی او وخت نا وخت له ډیرو څخه د محلي موسیقي نغمې اوریدل کیږي. د محلي موسیقي د خواږه وازونه هم د جلال آباد په ښار کې له یوې ډیرې څخه پورته کیږي، چیرته چې شاعران او فرهنګي ملګري د خپل پخواني دود د ژوندي ساتلو لپاره راټول شوي. مدنی فعال او فرهنگ فعال ډاکټر اسدالله خالد وایي محلي موسیقي د انسان پر روان ډیر تاثیر کوي. نوموړی وایي داسې حالاتو کې چې هر ورځ د جنگ جګړو او د وژنو خبرونه اورو، په کار ده چې د خپل غم د غلطولو لپاره وخت نا وخت د محلي موسیقي بندار هم جوړ کړو.
سیل څنګه ده زمونږ په سیل داسې جنگ ځپلې او روبل روبل وطن ټولنې ته، نو داسې مواقع چې میسره کېږي داسې فکر وکړي لکه موږ چې باغه په وړکتابو کې د اختر خوشحالۍ ته درې څلور شپې مخکې نه تدابیر نیول. د دغسې موسیقۍ ښه والی په دې کې دی چې یو موږ ته دغه تیرې چې څوک کې څه کوي هغه موسیقي ژوندۍ راښودل کېږي، او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي محلي موسیقي د هیواد د اوسنیو ناخوالو انځورګري کوي. د کندیوال په خبره د ناخوالو د ختمولو په اړه هغه پیغام چې په اوسنۍ شاعرۍ کې پروت دی هغه د موسیقي په ژبه پر خلکو ښه اغیز کولی شي.
لیکوالان، شاعران، مشران، استادان تقریبا دا نظر ډیر عام دی چې دوی شاعران د ټولنې انځورګری کوي. دغه انځورګری ته طبعا حالات په دوی باندې اغیز کوي او د حالات انځورګری کوي. نو که چیرته دی انځورګری ته دغو الفاظو ته موسیقي روح ورکي، هنرمند روح ورکي، کاره ده چې د دې نه یو جسم جوړی کی، او دا هغه پیغام چې شاعران غواړي د موسیقۍ لارې نه د هنرمندانو لارې نه ډیر زر رسیږي، ډیر ښه اغیز لري.
په ننګرهار کې په خادیو محفلونو او د ځوانانو په بنډارونو کې د پخوا په څیر محلي موسیقي زیات غږول کیږي. خوږ ژبه سندرغاړی اسدالله استاد وایي د محلي موسیقي د ژوندي ساتلو راز په دې کې دی چې اوسنۍ پرمختللې موسیقي د څو ورځو میلمنه وي، خو محلي موسیقي بیا د افغاني دیرو ښایست دی.
شنواله صاحب دا خو زمنګ استاد سره اصلي او تیسو جون دی ار څه کې جوړوي هغه سمارټ کمه موسیقي چې دغه د سو ورځې ملمی او دغه محلي موسیقي موږ ته د پیړو نه راپاتې د مشرانو نه راپاتې د زمنګ کوشش ویل هم دا چې دا ژوندۍ اوسه هغه هم ساتو هغه د وخت د تازه لپاره چې زمنګ ضرورت دی، او نو زمنګ اصلي جون چې دی دغه محلي موسیقي ده.
د محلي سندرغاړو په خبره څنګه چې لازمه ده افغان دولت د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه نه دي کړي. دوی د اطلاعاتو کلتور وزارت نه غوښتنه کوي چې د محلي موسیقي د پرمختګ لپاره دي په ولایتونو کې مسلکي کورسونه جوړ کړي، او په رسنیو کې د پردیو سندرو پر ځای دي د محلي موسیقي خبرول جبري کړي.
داستان ویم که دچا یادو زور پی وقت جریمه ورکوم
ایسه بعد هم است
کریمینا محبت جرم گناه شوا او کار کبر لاس پلاس سر وشو او دیدن ده سمرا قیمت ارزی چه سر پی ورکوم باقی دار با سمرا شما آدم محبت سخت قانونا سوگ ده پدار تو سوگ ده ویستون جوندونا آسترگ ده دکی تماشی دی آچلو پلو که آروی دزی کبینا
آزادی راژیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونا پا ازادی راژیو ڈاٹ کام کی واوری یا ولولی.